السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې ورستي پرمختګونه ښه وو او ناتو سازمان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. داسې پروسه چې ملکي او چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي پر اور کم ټینګار وکړ او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې شوې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. ین ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل
د
وای موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د همدې لپاره هیله من یم او د سولې د افغانانو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم. د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي کې بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باید شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي. او بخښي ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورفو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس لاري په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. شاغلي پونټي کورفو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې پاړه لیکي لیکلی چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لور یو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بحث وکړ. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې نن څلور کورونو ته اور واچول شو. د دوشنبه په شپه وسلوالو چې علت کورنی اختلافات بلل شوې دي د یوې کورنۍ و کسان یو نارینه دوه ښځې او څلور ماشومان ووژل. د منګلو قومي چیغه چې یو شمېره چې شمېره لسکونو ته رسیده نن هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسیده چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی وو خو پولیس ونه توانېدل چې د دوی مخه ونیسي. د دې قومي چیغې یو سپینږیری تور منګل ازادي راډیو ته وویل
میګ دا خاص ده چې کوم قوم ته ورغیل وي که حکومت ته ورغیل وي که کوم ته ورغیل وي باید اول حکومت ته پاو کې حکومت نیوي منګالو ته دی وسپري.
کله چې نن کورونو ته اور ورته شو د کورونو غړي وتلی وو خو دوی نه وتوانېدلی چې د کورونو وسایل له ځان سره یوسي. د هند پوځ وایي د یوه افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وژل شوي دي. دا پیښه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلي کې رامنځته شوه. د هند پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو هیوادو نظامي استازي غونډه کوي تر څو کړکېچ راکم شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جان وویل چې د دوشنبه په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرشي تیری وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډزې وکړې. د دغو دوو هیوادو ترمنځ په 1922 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه. هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8.5 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده. په تیرو 150 کلونو کې په دې څو ځله د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي لانجې په اړه خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلاسمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د ډبلیو ایچ او اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل
However, Beijing is a large city in a very
day way Peking a lui shar day sara mutasil day halt har waqt andishnavi aw zma pa fikr da chinai charwaqo pa aksul amal ke da andishni ka chalida lesh mush da la nishdi charu po Peking ke da corona la nawyo wubish musbat pesho sara la panchan be rais musbat pesho yow sara ushpajo ta warasidi putiro panzu so rozu ke po Peking ke da corona virus da wi musbat pesho rapor no warkal shave د سیشن بی د ورځې د خبرو شوې شمیرو لمخي په نړۍ کې تر 8 میلیونه او سل زرو ډیر کسان په کورونا وایروس سخت شوې دي او د مړیو شمیر 4 لکه 40 زرو ته نږدې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې احتیاطي روغتیايي تدابیر ته ادامه ورکړي ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکان شته. دا خبر
احمد شبرو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې ناتو تړون د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي.
We continue to support the peace efforts. We strongly believe that this has to be an Afghan-owned and Afghan-led process. That's the reason why we
د ناتو سرمنشي نن په یو کانفرنس کې خبري وکړي او دغه کانفرنس د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځې غونډې مخکې جوړ شوې تمه ده. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا او بل سبا جوړ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې د ماشومان مرګوب په افغانستان کې زیاته شوې شمیرې تاییدوي او وایي چې د ماشومان مرګوب ډېره زیاته شوې.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیاد شوه ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
د خوست په مندوزیو کې د منګلو قوم څلورو هغو کورونو ته اور واچو چې د یوې کورنۍ د غړو د وژلو تور دغه کورونو په استوګنو باندې پورې شوی وو. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. د منګل یو قومي مشر وایي
دا می قران دا جوړه بول کده مو د خلک مې نه پرګدوی دی حکومت چارواکو نه مګ د ما نه ډېر ډېر یلا تر پچ خدای په پور کې دام کړی دی مګ زو کی چې د خلک ان خلوص نشي.
به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او داسې پروسه چې پکې مالکیت او مشرۍ د افغانانو په لاس وي. یون ستولتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې دغه مسایل یاد کړل. دغه کانفرنس د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې جوړ شو او د دورزنی غونډې په اجنډا او د بحث وړ په مسایلو باندې رڼایي واچوله. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني وکړئ د ستولتنبرګ د خبرو مهم ټکي څه و؟
بلې ستنګ زده سابقه څنګه چې تاسو ویل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وکړي. البته دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه او د خبریالانو لنډې پوښتنې هم ځواب کړې. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس. We strongly believe that this has to be
دای وای موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ، دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 بندیانو د خوشي کېدو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. خو ستنګ زه په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ شاهدو په ځینو راپورونو کې وویل شول چې له القاعده سره د طالبانو همکاري تر اوسه دوام لري او په دې وروستیو کې په دې اړه ځینې اندېښنې راپورته شوې چې دا د سولې پر روان بهیر هم په یو ډول اغیز کوي. ویل کېږي القاعده بیا په افغانستان کې فعال شوې او له طالبانو سره په همکاري د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم د دغو اندېښنو یادونه وکړه او په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو ختمولو ته اشاره وکړه. هغه وویل
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
دای وای موږ په افغانستان کې د یو لړ پرمختګونو شاهد وو. په تیر بیا له امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې توافق چې لاسلیک شو، دغه راز ځینې نور بهیرونه مهم ولیدل. د طالبانو د زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل یو مهم اقدام و. دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هم شاهدو. په تیره بیا چې دغه حملې په ناتو او د امریکا د متحدو ایالتونو پر ځواکونو کمې شوي، موږ دغه راز د طالبانو لخوا په ښکاره هم ژمنې ترلاسه کړې چې له القاعده او دغه راز نورو روسي دالو سره دوی اړیکه امپری کوي. خو د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان روان وضعیت هم ستونزمن وباله او وی ویل چې د دغه ستونزو د لرې کولو لپاره به بیا هم د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو د دفاع وزیرانو دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي او هم به د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت په دې دوه ورځنۍ غونډه کې دوی خبرې وکړي. خو د ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کیبل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیلمندي څرګنده کړې ده چې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبرې به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څنګه په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي دي، خو له بلې خوا لکه څنګه چې موږ تاسو هم شاهدو، د وسلوالو طالبانو لخوا حملې هم نه تر اوسه پورې نه دي کمې شوي او دا هغه څه دي چې په وروستیو کې د ځینو لورو د افغاني خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره یو خنډ یاد کړی دی.
بله، زیاته مننه کوم. نوریاس نوري و د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د نننیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. دا چې ستولتنبرګ ویلي دي ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ کوي، هغه پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی. ملګرو ملتونو په کلني راپور کې لیکلي یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3000 ماشومان د بیلابیلو نښتو، بمی چاودنو او جګړې له کبله وژل شوي. اخوه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کوي. جزئیات د امید زیر مل په راپور کې.
افغانستان د پرلپسی 15 کال لپاره د ماشومانو لپاره خونړی هیواد. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د ماشومانو لپاره تر ټولو نه امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال په افغانستان کې د جګړو له کبله 3190 ماشومان وژل شوي او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3410 قضیې ثبت شوي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې یې طالبان د 1238، داعش د 242 او د پاتې 55 ماشومان وژل کېدل د نامعلوم وسلوالو کار بلل شوی. ملګرو ملتونو هم دا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړي هم د 1230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بلل دي. د شاند ملګرو ملتونو پر راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې او بچبازي په خوته هم اشاره شوې چې لقولي لا هم دوام لري او افغان ماشومان قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویان دي مریم عطایی د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوام اندېښمنونکی دی.
د در جریان جنگ و در جریان درگیری.
د جګړې پر مهال باید ماشومان خوندي ووسی. د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره موږ د جګړې لخکې لوري غواړو چې تل پاتې اوربند وکړي سو ماشومان خپلو حقونو ته ورسیږي،
ابتدایي خودرسي داشته باشد.
د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خپل نظر د ملي امنیت شورا لاري د ویالامي په خبرولو سره ډاګیس کړي، مګر لدی وړاندې تل د ملکیانو په خوندیتوب او تر خوای د ماشومان د حقونو په ساتنه ټینګار کړی دی. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د سشن بي پورز ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت له غیر نظامی او ملکی کسان پام نه کوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت توتریخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بولي چې له ماشومانو د ملاتړ بنسټ هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر راپور کې راغلی په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. په همدې ارتباط مو د بشري حقونو د سازمان له رئیس لاګل لال سره هم مرکه کړې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې لاغه غوښتي چې د دې پوښتنې ځواب ووایي چې ولې بیا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند ته پام نه کېږي او په راپورونو کې تل ویل شوي چې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
په خوښنۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړي توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنګ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده.
خوشنۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې مونږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کلم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغې کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې مونږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنګ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي وینا کوي خو د پلي کېدو په اړوان باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسي؟
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د ښکېلو خواونه وخت په وخت باندې غوښتنه کړې ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا یې په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
جوان تریکا پولیس وژل شوی دی
تا کارو فرشتنه هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ورزو خوستا هلته نن سه شنبه د مندوزی او اسماعیل خیلو په دیګانو سیمه کې د منګلو قوم د وو کسانو د وژل کېدو په خبرګون راپورته شوی دی. دغو خلکو هغه څلور کورونه سوځولې دي چې پکې د دوی په خبره د یوې کورنۍ د وو غړیو وژون کې اوسېدل. په دې اړه باندې به نجیب الله الوخیل ته غوښ شو چې له خوستې یو تفصیلي راپور را لېږلی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د دیګانو په سیمه کې د منګلو قومي چغې چشمیرې لسګونو کسانو ته رسیده هغه څلور کورونو ته ور واچو چې غړي دیوی کورنۍ دی وو کسانو په وژل کې دوه تورن ول. که څه هم د چغې ته رسیدو مخکې د دې کورنۍ غړي له کورونو وتلي ول خو د کورونو د توکو په ژغورلو نه و بریالي شوي او کله چې چغه ور ورسیده کورونو پسې ور واچو. د دوشنبه په شپه واستوالو چې اوس لامل ظاهرا کورنۍ اختلافات معلومیږي د یوې کورنۍ و کسان چې یو نارینه دوی ښځې او څلور ماشومان پکې ول یو ځای وژلي ول یا د کورنۍ بېوزله وه او د ګاونډیانو په مرسته یې ګزاره کوله. یادې چیغې ته د خوست او پکتیا ولایتونو د منګل میشتو ولسوالیو اوسیدونکي ورغلي ول. د کورونو له سوځولو مخکې سیمې ته پولیس او امنیتي کسان ورسېدل خو هغوی ونه توانېدل چې کورونو په سوځولو کې د قومي چیغې د قهرجنو غړو مخه ونیسي. هغوی په دې لګیا ول چې په دې سیمه کې د شته خلکو یا د چیغې د کډونوالو ترمنځ کومه نوې شخړه یا بل برخورد رامنځته نه شي. د قومي چیغې ګډونوالو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې داسې ظلم وکړي د دوی عکس العمل به همداسې وي.
نظر خون کما دا تاون چې ورسه د دغه خلکو سره ظلم وشو 15 وړه ماشومان دوی ماشومې یو پلور یوازې زنانه د سړی کاړه یو وړکی اوس په شپخانه کې دی دا بستر دی اوس دغه ته می حکومت نه دی اله کوي چې دغه وړکتا ینه خلق ودرېږي صحیح شوه نور ورګول کدی مودا کوټې چې پوتی دی مومیږي اخره پیرنه پرګدی میګ دی 15 پلور مو منګالو اندغه مشوره دو دا میګی پوک دی دا می قران دا چې ورګول کدی مودا خلق مو میګ نه پرګدی دی حکومت چارواکو نه میګ دا ما ینه ډیر ډیر اله تر کې چې خدای په پور کې دام کړی دی میګ زو کی چې دا خلق ان خلوص نشي.
د تور منګل پنوم یو سپینګری چې د قومي چیغې تل پکتیا راغلی ویل که په هر قوم کې داسې سپیخیږي ولس باید پر وړاندې ودرېږي.
تور منګل وروته دا چې ظلم وشو دا یو منګل څنګه دو دا باید هر قوم کې چې ډېر مشکلات جوړیږي باید د پالو ژوند وشي د ظلم د قاتل چې څوک ظلم وکړي باید د غلوس ون وشي دا چې څوک مسلمان وي چې کوم دي کې چې سره یو ځای کېږي باید ټول د ظلم ته کڅایي گزار ورکی میګدا خواست ده چې کوم قوم د چورغلوی کا حکومت ورغلوی کا کوم تا ورغلوی باید اول حکومت په وکی حکومت نیوی منګالو ته دی وسپری په یو جرم ده کنه یو او ته مړه مړه کړ.
د سیدالله په نوم یو اوسیدونکی چې دا پیښه د دوی کور نږدې شوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
او کومه پیښه چې ترسره شوه پرونی، نو دا ډیره دردونکې وه. تقریبا اووه نفر چې په وزې زخمي کیږي، دا هیڅ د برداشت خبره نه ده. او هیڅ کله موږ ډیر وژړلو او ډیرې جنازې اووه جنازې موږ پې یو ځای وکړې، نو بیخي موږ نه جنازې یېرې شوې. او ډیر خفای وو ځکه چې دا ډیر غریب سړی وو، بالکل د مرغه زړی نه اذر کړی. او بل دا چې دسره ډیر سخت ظلم وشو، او دوی ټوله یوه کورنۍ وه چې په یو ځای ختم کړله. او د دوی ته د میرات له لاسه دغه ظلم یې سره وکړو، او میرات د پرې دغه کور وکړلو.
د یادو کورونو د سوځولو ویډیوګانې او انځورونه هم په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، خو په ټوله کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو لخوا د قومي چیغې د دې اقدام په اړه منفي عکس العملونه لږ دي. د ټولنیزو شبکو کارونکو په خپلو نظرونو کې ویلي، کچیرې قومي چیغې راژوندۍ نشي، ممکن دا ډول پیښې بیا بیا تکرار شي. د خوست امنیتي مسؤلینو د دې پیښې په اړه ویلي چې دوی توانېدلي د دې کورونو څخه ښځو او ماشومانو ته نجات ورکړي، خو رسنیو ته د قومي چیغو او تړونونو په باب د نظر د ورکولو اجازه نه لري. که څه هم د یو ټپي ماشوم پرته د هغه کورنۍ د اوو غړو له وژل کېدو دوه ورځې تیرې شوي او سیمه هم خار پورې تړلې ده، خو د دې ولایت امنیتي او کشفي ادارې نه دي توانېدلي چې تر دې وخته د دې قضیې په اړه د خپلو څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې له مخې به یې له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په ښه توګه روزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتیږي. دا فرمان نن سه شنبه د جون 14 لاسلیک کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون په 14 نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تورپوستي جارج فلاید تر وژل کېدو وروسته ښارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غوښتنو په غبرګون کې خپله اقدامات وکړل. ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیل سوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملي سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسي. ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټوله امریکا کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل سول چې یوه سپین پوستي پولیس د یوه تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل زنګون ایښی و او وروسته د هغه د مړینې خبر خپور سو. دا امر به همداراز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي. په واشنگټن کې له تغیراتو سره به پر ځایي کچه هم تغیرات عملي سي. په دا ډول وروستیو مواردو کې یو د اټلانټا د ښاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14 د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه. د سیاتل ښار شورا هم تصویب کړه چې نور پولیس نسی کولای پر سولیزو لاریونو اوښلن ګاز د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي. د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون په 15 نیټه د نیویارک ښار پولیسو وویل چې په ملکي کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي. د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو موږ ته لاندې سیمشنه را لېږلي. لاګېډلې افس پردیس لیلمند لیکلي له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې نور دی خپل شخصي مسایل تیر شي او سولې ته لار واره کړي. عزیز غالبم د لمند مرجی لیکلی باید ملکی خلکو ماشومان د تلفاتو مخه دواړه طرف نه ونیسي. واحد مدخخ له لوګره لیکلی ک طالبان او حکومت د سولې د رامنځته کېدو یا د راتلو هوډ لري باید زندانیان آزاد کړي. حافظ خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلی دی چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، ځکه له یوې خوا افغانان د کورونا له لاسه وژل کېږي او بل د جنګ او چاودنو. اسماعیل دانش هم له ننګراره لیکلي اساسي قشر یعنې ماشومان دي او باید نور د جګړې په برخه کې قرباني نه شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر ته به وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې د خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته ادامه ورکوو. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پرشمن عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. د هند پوځ وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د هومالیا په سرحدي لانجمن سیمه کې پرون ووژل شول. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي، چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د امریکا ژغ مشر امان دا بینت او مرستیال ساندي سوګاورا استعفا وکړه. د دوی د استعفا علت له سپینې ماڼۍ سره د چین د راپورونو پر سر اختلاف یاد شوی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دا خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرې کړو. لومړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خبرونه. خو په اول کې د یو راپور د خبرولو وخت لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان د روغتیا ادارې یا د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کرونا ویروس د دویمې څپې د خبرېدو ګواښ کړی دی. د WHO لخوا دغه تازه ګواښ داسې وخت شوی دی چې اروپایي هیوادونو د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په تدریجي شکل راکم کړي دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 8 میلیونه اوخته او څه باندې 4,00,000 کسان هم مړه شوي دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته هم دوه راپورونه واورئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیون ته ورسېدی. له دې کبله د مړو شمېر 4,00,000 ته رسېدلی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم کپریوسس پرون وویل چې د 1,00,000 مثبتو پیښو تایید 2 میاشتې وخت نیولی و، خو اوس دا په یوه ورځني رقم بدل سوی دی. کپریوسس وویل په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینې برخو کې ځانګړې سیمې قرنطین کړې. د کورونا ویروس د معاینې بهیر یې ګړندی کړی او هڅه یې پیل کړې چې د وبا د اوج مخنیوی وکړي. په پیکینګ کې 9 تخصصونکو سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي دي او دې سیمو ته د تګ راتګ لارې څارل کېږي. په پیکینګ کې تقریبا 50 ورځې هیڅ نوی پېښه نه ثبت شوې، خو په دې ښار کې یو بیا د وبا د خپرېدو ویره اوس زیاته سوې ده. دا جون له 12 راهیسې 116 مثبتې پیښې د خوراکي موادو له یوه منډوي سره چې د ټول پیکینګ د خوراکي موادو 80% برخه هلته خرڅېږي تړل شوي دي. په همدې حال کې پرون په نوي زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړۍ نوې مثبته پیښه ثبت کړې ده. په داسې هیوادونو لکه چین او نوي زیلاند کې د نویو پیښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کورونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي. چین د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو او له هغه سره هم د ویروس د بیا خپرېدو لړۍ هلته پیل سوې ده. نوی زیلند یوازې 15 میلیونه وګړي لري. د هیواد تیره اونۍ اعلان کړی و چې ټول 22 تنه د کووید 19 ناروغۍ له کبله هلته مړه شوي او ویروس یې له منځه وړی دی. خو وروسته دوه وګړي چې له بریتانیا د خپل ناروغ خپلوان لیدو ته ورغلي وو مثبت وختل او له دې کبله یو وار بیا په نوی زیلند کې د ویروس د مثبتو پیښو د ثبت خبر خپور سو. په همدې حال کې اروپا چې د نړۍ هغه لویه وچه وه چې تر هر بل ځای سخته د کرونا ویروس له کبله ځپل شوې وه، په وروستیو اونیو کې د نویو پیښو د مړو او په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو د شمیر په ثبت کې د بې ساري کموالي خبر ورکړی وو. له دې کبله یو شمېر اروپایي هیوادونو حتی له خپلو ګاونډیو سره د تګ راتګ لپاره پولې پرانیستلې. خو له دې سره هم هر هیواد په خپله خاوره کې د کرونا ویروس د کنټرول لپاره ځانګړي تدابیر لري. په اوس مهال کې د هغو هیوادونو خلک چې د اروپا له لویې وچې بهر دي باید اروپا ته د تګ لپاره انتظار وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نږدې 40 ایالتونه چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو په بېساري ډول د زیاتې مثبتې جوپې د ثبت خبر ورکوي. سره له دې چې د کرونا ویروس د ټیسټ یا معاینې زیاتېدل د ارقامو له لوړېدو سره تړاو لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو هم د مثبتو پیښو په زیاتېدو کې رول لوبولی دی. په امریکا کې د ویروس مثبتې پیښې 2.1 میلیون ته رسېدلې او له 1,16,000 زیات وګړي له دې کبله مړه شوي دي. د امریکا په اریزونا، تکساس او فلوریدا ایالتونو کې په روغتونونو کې د هغو کسانو شمېر ډېر سوی دی چې د کووید 19 د ناروغۍ له کبله بستر دي.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپلیم کوله او مورې یم، خویندې یم، ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپله د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیایي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاون مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګنی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګنی جبرخیل واورو.
روغ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغانی ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی.
دکتر خانمایی که در وقتی مجرد می باشد
اینجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده، وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه. چې کله مو واده کړه دا خبره یې لمونږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې مو خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکتران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم حمل کېده باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
زیات مریض
ډېر نه جوړه کېږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایې تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وه، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه وو. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. چې ناروغه لور مې چې پوپکو فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه ووی ویل مکر مکوه. ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیبرې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وښم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنه یې ډاکټر ته بوځي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی او الکتونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناوېګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي لپاره کار د پاره.
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای د طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب. خو دا ډیر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه اولادونه یې په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي؟ مزوري کې هم دې د پاره نفقه پیدا کوي هم دې د پاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې یو والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه دا غلطه خبره. په دې په کار نه چې بد اخلاقي وکړي کور کې څه ادرس یو کس نه دا خو هغه جایلی چې زاس پک خبرې کوي په ناموس ته.
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنې له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه بریښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنې دنده بولي چې د نګور په وړاندې دې هم لکه خپله لور چلند وکړي او هغه دې هم خپله لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور خزه او هغه ته به ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل خاوند به ډاکټر ته وړل. ډاکټر ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډېر فارم کوله او ډېر زیات پوښتنې را نه کوله. هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته ووایه، کوم ستونزه یې ماته ووایه، کوم مریضي لري ماته ووایه. هر شی ډېر فارم را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یو طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایي ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو، کله چې مریضان کیږو دا مونږ ته عیب نه ده، یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګو نه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نورو امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده، نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کړي چې یو خزه دومره جرات و نه لري کله چې واده شي د خاطر هغه باندې یو ټاپه و نه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم. او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي. او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي، ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پات شي. د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کړي.
د ډاکترانو په وینا کچیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به په اسانۍ او په وخت درمل نه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزند ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثره ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته نوخت مراجعه ده ځینې وخت داسې پیښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ نوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو نه په ساده ډول تداوي کېدای شي، د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسرې ځاځۍ بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي.
وزنی لاره داده چې مونږ جنکیان مکتب ته ولیدو او دوی باندې درس و تعلیم وکړو، زده کړې په جیګه سطح باندې وي. که چیرې مونږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو، درس و تعلیم ونه لري، خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې، هیڅ وخت مونږ دغه لامل د منځه وړی نشو، ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي ښه جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لاملونه څه دي او څنګه خزی د دغه ناسمو باورونو له عمله زیانمن کیږي، دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هلو وای مور جهنی تی، سلام علیکم، خوشو چی زنگ دی وحلو.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟ خو به یې ما ویل دا ډیر وخت می دی اول نه دی اخیستی، ما ویل چې ډیر دی واورو.
مور جانې ایس خانه یم، ټول ځان می خوږیږي، په پخو کې می دمه نشته.
لوری پام چې خواکی و اندرورګانې دی در باندې خبرې نشي، کنه بیا به وایي مکر جنا دا مکر کوي، او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو موری زه ډېره ناجوړه یم، چې لږ کار وکم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لوری دا د کولنې دردونه دي، لږ په واسلینو او یا زنجفیلو یې غوړکه جوړېږي، که نه وي یوه ګولۍ وخوره لوری، دا دردونه ما هم تېر کړي دي. خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي، ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي.
خوره تر دې مخکې هم داسې زوف کړی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کلام داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب، ما هم چې ولید ډېر ورخطا شوم.
ګوره وروره، اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده، ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خوبه نه یې؟ میرمن خوبه مې خشي انشاءالله.
هو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړېږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې، چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایه، که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی، چې ته د ناروغي له ما پټه یې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې.
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه؟
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنې ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي بیا.
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم، بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، خا ته په خپله وایه همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا هم.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه وي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی، یو شی ما جانې ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو، دا وا د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑه اون که ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام خدای مونده کرونا له ناروغی وساته زکه چی دلتا یې نه تداویشته او نه تشخیص هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زور اور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي کرونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل د خبرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي
و سره یه تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یه افغانه نشتر سره زن خود نشم پلور را لک
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیرت بیور که
لچانه پور کم بیا دیر مصرف تا سا جد دی او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغه ورت پاخه که
او ورته پاخه بیکرم لاس کالا ورسا می رو ل امریکا را غلای دی بیا به و مل مسام نو ورته کوم اغه سوغاتو ته خو بیا خو خوشاله ای
ترا کدا صدر می لاړ بسم نو چا دروازه به ورټه کوم
ام ده نن را پیدا ک چې سبا ته را مل مکم
پیدا به کم خو که وس پیدا شي
ترا پیرا پیدا کړه زبې ګلمینه دې کرا واشم او یو څو ډوله کباب ته نزدا کړم
اوس زده کې وله تر اوسه دې څه کول
تر اوسه څوک له خارج راغلی وو چې کبابونه می ورته پخ کړی وای
چې زده دې نه دی نو څه شی به دې ورته پخول
ست دې زده دې زما دې پلا لا تاسو را نه د پواس کی
ما دې نکلا تاسو را پواس کې نشته اوس کباب پخول زده کې څنګه سول کبابونه ما بابونه
او درې ډوله کباب می پخ کړای قابلی چلا او منتو او نور شیان می پخ کړی خدای دې وکړي چې ورته کم را نشو
نو نو کم به ولې راځي ورته څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم لا به کمم ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلئ چې دوه میاشتې به پلونه پرې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ تا هغه بالښت هلته کېده راځه وروره دلته یم
ښه دا دې سمومه یې
خورې د دېږ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر ډېر زوی مړي دې زوی خو د ماغونه داسې حساب دي
سا لایقت نلری
ماما ستړی مشه
خیر ویسی خوزی خیر ویسی
ورور ستړی مشه ته د داسر رخته کچ خولی کوم
نه نه خوري د خولولو نمازرات غواړم په دغه خولولو سره لېونه بلته ناروغي انتقالیږي
ستړی مشه په خیر اغلی
خیر ویسی خیر ویسی مننه مننه
ورور راسه دخلته کینم
ژوندې وسی
ماما د خلته ما ترکا
نه نه خورځي دې کې مشیان را وړي تاسو ته دا در کوم خوري
اورورا
دغه خلته کې ملک څه سوغات در سره وړه دغه د جامو پودر دی دلته به نوی جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د خیخو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور کې ښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا دې مخو لاس پرې وچوه غوټۍ خورځي دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانې ته جوړېږي
ډېنر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم بچو
زه څه خبروم ما خو ویل امریکا راغلی حتمن مې د یو لکو یا دوو لکو سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پټ سره راګېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کډې هم راسره بس دي دومره ډېر دي
اوس دغه سندره واورئ
Tu rakhuna galairan de jigar khuna
په پای کې د یو ولسوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو.
اوس د سهار ته بجی دی، لستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې داوی لري، چا جنگ کړي د چا په ځمکه داوا ده او د ځینو د ښځو په سر ماملې دي، خو ټول خصم گیر شوی دی او له همدې امله دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هر ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینی شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپخین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپخین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښې دي، د بخت تعلق کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول آسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وی چې قتل کړي باید ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به نو ټول عمر خلاص نه کی څه وکړو مو خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.